د سپینې خبرې راکو راسه خبرونه ډیرو
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو دی وخت خبرونه اوري سره ځانې سوسیم د طالبانو د حکومت مرستیال بیان الحمدلله فطرت افغانستان کې د بشري وضعیت پاړه د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما ورسي رپورت ته خبرګون کې دغه ادارې د رپورت ځینې محدودیت د اسلامي شریعت احکامو ښکاره به احترامي بللې ده الحمدلله فطرت د پنځم بي پورس د ایکسپرتونو د شبکه کې لیکلي چې یوناما باید د افغان مسلمان ټولنې متکیدنو او باورونو ته درناوی ولري هغه ویلي دلته شرعي قوانين نافذ دي د هر چا شرعي حقوقو تامین دي او موږ د افرادو او اتباعو حقوقو ورکول ته دی شرعي او ديني واجبې پستر ګورو نو ځکه چې موږ د رپورت ردو سویس کې مش د آی سی آی پی ایس په نوم استراری او پیچلو بحراني شرایطو کې بشري اړتیاو د ارزونې یو بنسټ افغانستان کې اقلیم د بدلون اغیزو په اړه یو رپورت کې نارمل حال نه د حرارت درجه پورته کېدل او ګرمي سپي یخونو ویل کېدل د وچکالي سیلابونه او ځمکې خوېدل د غهواد کې اقلیم بدلون د اصلي خطرونو په توګه خوړل دغه رپورت په اساس چې د چهارشنبه په ورځ جولای یو درشه مخبور شو کسم افغانستان د ګلخانه غازونو د خبرېدو په برخه کې ډیره کم ونډه لري خو په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو د لسو تر ټولو زیانمنو کو هوادونو په ډله کې ځای لري په نوم استراری او پیچلو بحراني شرایطو کې بشري اړتیاو د ارزونې بنسټ ویلي چې افغانستان د ګرمۍ کچه د نړۍ د ګرمۍ د کچې د اوسط څخه پورته ده او د 1950 کال راهیسې هر کال په دغه هواد کې د ګرمۍ کچه د ساتنې ګریډ په کچه 1.8 درجه زیاتوالی موندلې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې دغه ادارې سمدستي اړتیاو ته په اشاره ویلي چې دا اداره د بودیجې د 50% کسر سره مخ ده دغه کمشنري په رپورت کې ویلي چې په روان 2023 کال کې دا اداره په مجموعي ډول 2.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې تر اوسه 9.1 میلیون ډالر چې د ټولې اړتیاو وړ بودیجې سلور سلوی فیصد کیږي تر لاسه کړي یا هم ورسره جمعنه شوی ده د کډوالو عالی کمشنری د چهارشنبه په ورځ جولای 1 د بودیجې د کمبود په اړه په رپورت کې ویلي چې د ټولنې د مشارکت د خصوص واکمنې دو حسین او لومړنۍ اړتیا او د جنسیت په اساس تاوتریخوالي سره د مبارزې پروګرامونه د ګواخ سره مخ شوی او سمدستي بودیجې ته اړتیا لري په دې رپورت کې ویل شوی چې افغان میرمنې او جونې د جدي ګواخونو د هغې له ډلې د جنسیت په اساس تاوتریخوالي او د طالبان لخوا په کار او زده کړو د محدودیت سره مخ دي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینټاګان د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویل چې سارنوالان د 2001 د سپتمبر د 11 د ترګریزو بریدونو د اصلي طرف غډون د دریو تورونو سره تر محکمه مخکې جوړجاړي ته رسیدلې دي په دغه بریدونو کې درې تورن کسان خالد شیخ محمد ولید محمد صلاح بن مبارک بن اتاش او مصطفی احمد ادب الحساوی یو تفاهم ته سره رسیدلې چې د رپورټونو په اساس د خپل جرم اعتراف کوي او په بدل کې به د اعدام د سزا له محکمې سره نه مخامخ کیږي د غدرې وړ تورن د ګوانتنامو په زندان کې ساتل کېدل او د دوی قضیه سو کورونه روانه وه پینټاګان ویلي دی چې د اوس لپاره د دغه تفاهم جزئیات علني نه دي او دوی هم په دې اړه هیڅ جزئیات نه دي خبره کړې او وړاندې کړې د نیویارک ټایمز د ورسپانې د رپورت په اساس د غدرې وړو منلی ده چې د عبدي زندان په بدل کې به په خپل جرم اعتراف وکړي د حماس د وجل شوی سیاسي مشر اسماعیل هانیه د جنازې مراسم د پنځمبي پورز اگست لومړی د ایران په پایتخت تهران کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی په مشرۍ تر سره شول دا غو جنازه کې د ایران نوی ولس مشر مسعود پشکیان ګڼو نور مشرانو او عامو خلکو ګډون کړو ایرانی مقاماتو د چهارشنبه پورز ویل چې هانیه د تهران په شمال کې په یو برید کې د خپل یو ساتونکو سره وجل شوی دی خامنئی د هانیه د وجل کېدو د غچ اخیستلو خبرداري ورکړي خامنئی ویل چې دا زموږ مسولیت دی چې دا هغه د وینې غچ واخلو ځکه چې هغه د ایران اسلامي جمهوریت په خاوري کې شهید شوی دی اسماعیل هانیه ایران ته تللی و چې د پشکیان د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي ټاکل شوی دی چې د هغه جنازه سبا د قطر په پایتخت دوحه کې خاورو ته وسپارل شي د حماس ته سیاسي څنګه مشر اسماعیل هانیه د وجل کې دوه ورځې وروسته د اسرائیل پوز د فلسطینی وسټوالې جلی د بل لورپوري مشر د وجل کې دوه خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوز د پنځمبي په ورځ اعلان وکړ چې د حماس لورپوري پوزي مشر محمد الزیف تیرمیاش د غزه په جنوبي سیمه خان یونس کې په عبرت کې وجل شوې ده. د اسرائیل د پوز د اعلان یو ورځ وړاندې د ایران انقلابي ګارد ویل چې د غهواد په پلازمینه تهران کې په یو هوائي برید کې اسماعیل هانیه وجل شوې ده. د کاناډا پولیسو د چړشمبي په ورځ ویل چې یو پلار او زوی په کاناډا کې د ټیرریسټي برید په تور نیولې دي. پولیس وايي دغه پلار او زوی احمد الدیدی او مصطفی الدیدی نومیږي چې دوه شپېتا او شپږ شکاله عمرونه لري. وايي دوی د داعش په نمائندګۍ کې د یو ترګریز برید د پلان په جوړولو تورن شوې دي. پولیس وايي چې دوه نن د تاوتریخوالې د یو خطرناک برید د کولو په ورستۍ مرحله کې وو. هغه د کاناډا اتباع دي او د ټورنټو د ریچمنډ هیل په سیمه کې په هوټل کې نیول شوې. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې ملي لوب ډله به د روان کال په سپتمبر کې د جنوبي افریقا سره درې یو ورځنۍ لوبي او د 19 کلن لوب ډلو به په یو نومبر کې د پاکستان او متحده عربي اماراتو سره لوبي کوي. د جنوبي افریقا سره به لوبي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په قربتوب کیږي چې په ترتیب سره به د سپتمبر په 13مه، 16مه او 18مه وشي. قدر منوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ایران په پلازمینه تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وجل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئي ویلي چې د هانیه د وجل کېدو غچ اخیستل خپل وظیفه ګڼي. د بل خوا اسرائیل د هانیا تر وجر کې دوه وروسته د ایران د غچ اخیستونکو اقدامات په وړاندې چمتووالی نیسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا په سیمه کې له ټولو اړخونو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. په منځني ختیځ کې د تحولاتو وروستۍ حال به زموږ همکار سمیع الله جلال زی تاسو ته درکړي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن پنجشنبه په داسیال کې په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د وجل شوی مشر اسماعیل هانیه د جنازې لمونځ ادا کړ چې په زرګونه کسان سره کونو تراوتلی وو. د ایران مذهبي مشر په یو پیغام کې ویلي اسرائیل به په دې کار سره د ځان لپاره د سخت مجازات زمينه مساعده کړي. هغه زیاته کړې د هانیه د وجل کېدو غچي دوی په خاوره کې وجل شوی خپل دنده بولي. بل خو د حماس یو جک پوری مشر خلیل الحیا په ایران کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې اسرائیل به د هانیا د وجل کې دول عمله لوړ قیمت ورکړي.
په داس حال کې چې ویني تویدنی او تورونه روان وي د اوربان د خبرو هیڅ اړتیا نشته. نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن په بي هوکړه توافق کړی وو، خو هغه په خبرو کې نوې شرایط زیات کړل. هغه وو خدل چې نتنیاهو او حکومت اوربان او د یړغل پایته رسیدل نه غواړي.
اسرائیل او حماس په داسې حال کې خبرداري ورکوي چې اسرائیل په ټوله نړۍ کې د خپل سفارتونو لپاره تدابیر زیات کړي دي او خپل اتباعو ته ویلي چې متوجه ووسی. اسرائیلي شنونکي وايي په بیروت کې د حزب الله د جګپورې قومندان او په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په وړاندې دواړه عملیات د اسرائیل لپاره بریا ده، خو دغه چخستنې لامل بشي.
دې حقیقت ته پام وکړئ چې دواړه لوري هڅه کوي په داسې شکل غچ واخلي او عملیات وکړي چې په کافي اندازه پیوړی وي او بیا بیانیه ورکړي، خو نه غواړي چې یوې پراخې جګړې ته داخل شي.
یاد لنوي دواړه عملیاتونه مرسته کوي چې د استخباراتي قابلیتونو سره د یو پیوړی هیواد په توګه د اسرائیل د موقف په بیا جوړیدو کې مرسته وکړي. هغه موقف چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس په برید کې زیانمن شوی وو. بلخوا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن پنځشنبه په منځني ختیځ کې له ټولو اړخونو څخه وغوښتل لپاره اونکو اقداماتو څخه چې کول شي سیمه له نورو جګړو سره مخ کړي ډډه وکړي.
په پسیمه کې حالت د نورو جګړو په مسیر کې دی، ډیر تاوتریخوالي، ډیر مشکلات او ډیر ناامني. دا مهمه ده چې موږ حلقماته او په هغه اوربند پهل وکړي چې کار پر شوې دي. فکر کوم دا نه یوازې د ترلاسه کېدو وړ دی، بلکې باید ترلاسه شي او بیا د همدی اوربند په لړ کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو هڅه وشي، په شمال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ قراری راشي او بیا په پراخ ډول په دایمي سوله او امنیت کار وشي.
اسماعیل هنیه چې د حماس سیاسي مشر وو په قطر کې اوسېده، په اپریل میاشت کې په غزه کې د اسرائیل په هوایي برید کې د هغه درې زامن وو وژل شول. د غزه اوسېدونکو وایي د هنیه مړینه به هغوی نور هم له اسرائیل سره جګړې ته ژمن کړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د جمهور غشتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ او د دیموکرات ګوند احتمالي کاندیدا کامیلا هاریس دواړه د متحده ایالاتو د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره کمپاین کوي. په دغه لړ کې ترامپ د هاریس په نژادي هویت پښتني کړی دی او بیا هاریس ترامپ ته د مناظره چیلنج وکړي. نور حال پر پټ کوي.
ډونالد ترامپ د پنسلوینیا پایلټ کې چې د سخت سیالۍ ته مونږ پکې کیږي، خپل پلویانو ته ویل چې د هغه احتمالي سیاله دروغجنه ده.
د سختري زکین ارخي دیموکرات ګوند بادرانو د خپل ګټو لپاره ایوا ګوډاګي کاندیدا ټاکلې ده. کامیلا هاریس صفر رائے ترلاسه کړې، هغه په بشپړ توګه بس پنا ورکونکو او ځواکمنو کسان را مخ کړی ده. هم دوی د هغه کمپاین کوي چې زموږ حکومت له منځه وړي او په میلیارډونو ډالر ګټلې دي.
ترامپ د چارشمبې په ورځ د تور پوسټ جرنالستانو سره په خبرو کې ځینې جنجالي خبرې وکړې. هغه دغه مهال د هاریس د نژادي هویت په اړه پوښتنه وکړه چې مور یې هندۍ وه او پلار یې تور پوسټ.
هغه تل د هندي میراث برخه وه او یوازې هندي میراث ته وده ورکوي. زه نه پوهېدم چې هغه تور پوسټ ده، خو څو کلم مخکې معلومه شوه چې هغه تور پوسټ ده او اوس هغه غواړي چې تور پوسټ یې وپیژندل شي. نه پوهېدم هغه هندي ده که تور پوسټ.
کاملا هاریس د اوګډې مدیره هیڅ خپل هویت د تورپوستي او سویلي اسیایي امریکایي په توګه معرفي کوي. د احتمالي ولسمشرۍ د نمائنده راهسي هغه حتی د بلومبرګ نیوز او مارننګ کنسلټ د سیاسي نظر سنجونو لمخې هاریس په وو کلیدي اعلانونو کې د ترامپ سره یو شان ملاتړ لري، چې لاملې په پراخه کچه د ځوانانو، تورپوستا او هسپانوي رای ورکونکو ملاتړ دی.
په دې سیالۍ کې تحرک بدلون کړی دی او د دې نشې لیدل کېږي چې ډونالد ترامپ یې هم احساس کوي. تاسو بدلی دی لیبل
هرڅ څه چې په پورس په جورجیا کې وي غونډې ته ویل چې ترامپ داسې ښکاری چې د هغه په اړه ډیر څه ویل غواړي، خو نه غواړي د سپتمبر په میاشت کې د مهال ویش سره سم د هغه سره مناظره وکړي.
ډونالد، زه امید لرم چې تاسو به زما سره د مناظرې په کولو بیا غور وکړي. لکه څنګه چې ویل کېږي، کته ستوې لغواړي نو ماته مخامخ وایست.
ته مکیږي چې هرڅ په پراتونکو ورځو کې د خپل مرستيال ولسمشر انتخاب اعلان کړي. هغه لا هم په شیکاګو کې د ګوند کنونشن لري تر څو رای ورکونکو ته قناعت ورکړي چې هغه د ترامپ په پرتله غوره انتخاب دی. په شمالي کیرالاینا کې رای ورکونکو واندا شری وای چې هغه د دیموکرات ګوند د بایدن پر ځای د هرڅ په نوماندې کېدو خوشاله ده.
زه خوشحالم چې ولسمشر پوسو چې موږ د هیواد لپاره یو ځوان کس ته اړتیا لرو، داسې څوک چې هوښیار او د حکومت کولو لیوالتیا ولري.
د جورجیا رای ورکونکو ته ستینلی په دې باور دی چې هاریس د ولسمشرې د دندې لپاره تیار نه ده.
لومړی د هغه د نوماندۍ په اړه د واقعیا د ځمال لپاره وحشتناک ده، ځکه چې هغه ولسمشر کېدو ته چمتو نه ده او دا څرګندوي چې هغه د اوس نه ولسمشر ده.
د بلومبرګ نظر پوښتنه ښایي چې د ټاکرو نه درې میاشتې مخکې دواړه نوماندان یو شان بلاتړ لري. دا د سکاټسټنز د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته دوام ورکوه. په سویس کې استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاوو د ارزونې په رپورت زموږ همکار وحید فیضی معلومات راټول کړي دي چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوه.
په افغانستان کې ورستر بلې د اقليمي بدلون په اړه اندېښنې زیاتېږي. په سویس کې د ACAPS په نوم د استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې بنسټ خبرداري ورکړی چې د نورمال حالت څخه د حرارت درجه پورته کېدل او ګرمي څپې د یخونو ویل کېدل وچکالي سیلابونه او زمکه خوېدل په افغانستان کې د اقليمي بدلون اصلي خطرونه دي. دغه بنسټ د نیو راپور پر اساس کڅه هم افغانستان د ګلخانی غازو د خپرېدو په برخه کې ډېر کم ونډه لري خو په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو د لس تر ټولو ځرمنونکو هیوادونو په ډله کې ځای لري. په راپور کې ویل شوی چې د 1950 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د ګرمۍ کچه د سانتیګریډ په کچه 1.8 درجه زیاتوالی موندلی دی.
نړۍ د حرارت درجه په کال کې د 1.5 درجه نه ټیټ دی. نو دا افغانستان کې 1.8 درجه په خپل ځای کې به ساره ده. دا خو یو د کلنۍ د اوسط نه هغه تفاوت دی. بل موضوع چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې په دوبی کې افغانستان هوا د حرارت تر 12 درجو پورې هم د اوسط نه لوړیږي او دا د تشویش خبره ده. په دغه ونې چې مونږ او تاسو خبرې کوو په افغانستان کې په ډېرو ښارونو کې په ډېرو ځایونو کې د اوسط نه درجه حرارت له 8 تر 12 پورې لوړ دی او دا د تشویش خبر ده.
په راپور کې راغلی چې په تیرو 4 لسیزو کې په اکثرو شمالي، لویدیځو، جنوب ختیځو او جنوبي ولایتونو کې کم اورښت اورېدل سب شوي او د وچکالۍ اغیزې زیاتې شوي دي.
دا دومره لک لوړوالی نه ده، دا ډېر غټ عدد دی او دا لوړوالی نه یوازې چې د انساني صحت په حق لا تشویش نه ایجادوي بلکې د زراعت لپاره، د اوبو سرچینو لپاره دا د تشویش وړ خبره ده. ځکه چې مونږ یخچالونه چې مونږ لرو په دغه لوړ درجه حرارت کې دوی ویل کېدای شي او دا زمونږ استراتیژیک ذخیره چې دی دا متاسفانه له منځه ځي او د زراعت لپاره کله چې د حرارت درجه لوړیږي دا نباتات دا ټول ډېر اوبه ته ضرورت لري او دا ډېر اوبه په داسې وخت چې مونږ اوبه نه لرو زمونږ اوبه د اقلیم بدلون له کبله اختلال موندلی ده. دا نورمال اوبه او ورښت نه لرو.
کارپوهار وای په افغانستان کې د چاپیریال تخریب شدت موندلی چې لمخې دغه هیواد د ایکولوژیکي ګواښونو د سبب په برخه کې له 15 امتیازونه ترلاسه کړي دي.
د موضوعي تغیرات اقلیمي و فصلو تولید غذای ګلخانه ای افغانستان اصلا بسیار اندک داره، ولی متاسفانه به اساس آمارایی که در نیستی منتشر ساخته افغانستان ششمین کشوری است که متاسفانه از راستا آسیب پذیر است.
پر راپور که ویل شوی چې افغانان به د 2023 او 2025 کلن ترمنځ د اقلیم د بدلون او یا هم د هغې ترکیب د عمده ګواښونو سره مخ شي.
تاسو باید په کرهنه کې هغه میتودونه چې د لږ په لږ اوبو او په لوړه حرارت درجه کې مقاومت ولري باید هغه ته مخه کړو، هغه شیان وکړو چې ډېر د حرارت درجه په مقابل کې مقاوم موسی.
په سويس کې د ACAPS په نوم د اسراري او پیچلو بهراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزوند بنسټ پر راپور کې ویل شوی چې د 2010 کال پورې به په پله پسې وچکالی د نورمال حد څخه دورخ کمیدل او بوته ناپایداره تقاضا او د هندکوش هیمالیا د واور اورخ کمبود به په افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې بوته د لاسرسي د کمیدو سبب شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
قدرمن اوریدونکو په پېښور کې یو داسې افغان ټکسي چلوونکی در پیژنو چې ل دیارلوس کلونې ورسته زده کړو ته مخ کړي او د انګلیسي ډیپلوم لتر لاسه کولو ورسته اوس د کمپیوټر زده کړې کوي. دا ځوان وايي که څه هم د ژوند مشکلات خورا زیات دي ورته خو خپل زده کړې نمګړې نه پرېږدي. نور حال د موسکا ساپی پر پټ کووري.
Now we are going to Karkhano market in the University Road. Today the weather is so hot.
د تعلیم سره د یو افغان ټکسي چلوونکی لیوالتیا د نګرهار ولایت اصلي اوسیدونکو نه وشت کلن عثمان د دیار لسو کلونو ورسته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه پیل کړي. عثمان کوټوال تر 12م ټولګي زده کړه کړي. وختل یې چې حقوقو کې ماستری وکړي خو بخت او کورنۍ او تاریخوالو خندونه ورته رامنځته کړل.
دوله سم په لچ ما کله خپل هغه د تعلیمي کچې پورا کړ هغه نه دی خو ما غوښتل چې پونتون ته امتحان ته تیاری وکم به ما امتحان ورک زبه هغه نمبرو کې په کوم چې زما سلیکشن او انتخاب هغه کې زبه زما غلطی راغزه کوم دغه ته انتخاب نشوم بیا ما غوښتل چې دوباره ځان تیار کما او آمادگی ونه سم او به پونتون ته ازموینه ورکما خو د بل مرغه زما خاندان او زما پلار اغه چو اغه ما سره په تعلیم کې کوم انټرست ونه خو دا کوم اغه سه شوق دا وای نو چې زما سومه خواهشات او زما سومه زړه زما سومره تما توقع امیدو چې راتلونکي د پاره زه خو زلی.
دا ځوان د ورځې تر دې بجو د ټیکسي په چلولو سره د کور نفقه چمتو کوي او بیا د ورځې دویمه برخه کمپیوټر کورس ته ځان رسوي.
من افغان ریفیوجیز چې کوم دلته دی هغه ته حجاب نه ملاویږي کتار سو مسکل پولی کار سو مریوس صلاحیت ولري خو بس دغه ترانسپورت یو داسې ذریعہ وسیله ده زمونږ د ژوند چې دا یو آزاد روزګار دی او زه پکې یو ایکسپیرینس هم لرم ځکه ما غټ گاډیم چلولې دي نو په دغه ټیکسی باندې سار 15 بجو نه سٹارټ واخلم تر د 3 بجو پورې بس دغه زه دمانو کوم هغه په سیخ خپل پریپریشن تیاری شروع کوم نو کلاسونو ته چې کمپیوټر کلاس ته کانورسیشن یو کلاس می سٹارټ کړی دی د پاره.
عثمان د نور په نوم یو تعلیمي مرکز کې د انګلیسي ډیپلوم تر سره کړي. د دې ادارې مشر وايي عثمان د زده کړې سره به ساري مين لري.
انګلیش کې اوس خپل فلوئنت خبرې کولای شي. همداسې اوس اغه نه پس بیا اوس کمپیوټر سٹارټ کړی دی. د خوایش دا چې زه دغه سختۍ او نه کم په دې ګرمۍ کې ز ټیکسي چلوم د دینه روزم او زه داسې سزده کوم چې هغه سبب زه یو افس کې یو ځای کې کار وکم خو په آرام سره وظیفه لاس راوړم.
داز ون وای هودمن دې تر وسه به هم خپل او هم پخپلې لور زده کړې کوي
چې څومره زما وس رسیږي او څومره زه کوشش کولای شم چې تعلیم حاصل کم اما هغه مطابق بززم هیڅ عمر ته بزنه ګورم غریبۍ ته بزنه ګورم هغه باز شینه ټول ته ما مې نسکړي او کټکړي دي ځکه چې ما په دې باندې صرف ذهن دی چې ار یو شی چې تو یې چې کومایا الله پاک داغه اغه ټیم داغه غا پیسې داغه موکي چانس ټول درکې پدې دنیا باندې نو کوم مدا بل لور می د مریم په نامه دا اپ سکول کې دا پشاکس کې باقی دا سکول وای او ترمدا وعده کړ چې ان شاء الله زه ژوندې کوشش وکوم چې تر ماستر پورې تا ورسوم.
د یوې تازه سړنې پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي او نامساعد چاپیریال لکه بل 85.9% ځوانان لورز دکړو پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لشپګم ټولګي پورته ټول انجونی او میرمنې له خوانزي او عالی تحصیلاتو محروم کړای شوې دي.
عثمان د ډیرو هغو لپاره یو خبل غدا چې غواړي زده کړه وکړي، خو د ژوند د سختۍ او د خلکو د پیغورونو لکبله له هر ډول تعلیم څخه به برخې پاتې شوی. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورا نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د هم د پولیو د اهمیت مبارکي رپورت د ډیورین کرشته چیرمه د پکتیکا په ولایت کې سش کال د ګزان جدي ګواښ نسته، خو روغتیایي مسؤلین وایي د روغتیا وزارت د پلان مطابق خپل چارې پر مخ وړي. په دې سیمه کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې خپل کوچني ماشومان د ګزان د ناروغي پر ضد واکسین کړي. نور حال د منیر بهر پر پورت کې واوري.
د هیواد په ختیز او سویلي ولایتونو کې د پولیو له نه مثبت پیښو وروسته سویل ختیز کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې د ګوزن واکسین په وړاندې د افواهات او ترغیز لاندې رانه شي او خپل کوچني اولادونه د کمپاین په مختلفو بهیرونو کې واکسین کړي. د پکتیکا د عام روغتیا مرستیال ډاکټر عزت الله امریکا غږ ته وویل چې سخت کال د پولیو مشخص ګواښ نه دی موجود، خو د وایروس د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې دوام لري. د هغه خبره ګوزن ساري وایروسي ناروغي ده چې له همدې کبل شپه ورځ په دې هڅه کې دي چې د وایروس له انتقال مخنیوي وکړي تر څو هیڅ ماشوم په دې ولایت کې پر ګوزن اخته نه شي.
پکتیکا ولایت کې هیڅ ډول دغه ګواښ موجود نه دی. ان شاء الله موږ پوره آماده یو او د عام روغتیا وزارت د پلان او ستراتیژۍ مطابق د پولیو سره مبارزه په بریا سره مخ په وړاندې روانه ده. داسې جدي ګواښ نه لیدل کیږي. ان شاء الله موږ په پوره ژمنتیا سره مخ په وړاندې روان یو. ژمن یو ټول هغو ستراتیژۍ او پلانونو ته چې د پولیو سره د مبارزې لپاره چمتو شوي دي او په بشپړ ډول یې په یاد ولایت کې عملي کړو. شپه ورځ مو ان شاء الله د همدې لپاره کار کړی دی.
د خبره د پولیو وایروس په حق له خلکو د پوهاوی فعالیتونه په منظمه بڼه روان دي، خو له خلکو غوښتنه کوي چې د هغو افواهاتو تر اغیز لاندې رانه شي چې ماشومان د واکسین له څاڅکو بې برخې کوي. نوموړی ټولو کوچنیانو ته د ګوزن ضد واکسین مهم ګڼي او پر تطبیق یې ټینګار کوي.
یو موضوع چې بیا هم د یادولو وړ دی چې د عامه پوهاوي کچه او د پولیو په باره کې خلکو ته هر اړخیز معلومات ورکړل شي، دې ته کار روان دی تر څو خلک په پوره ډول همکاري وکړي او د هغه افواهات او شایعات چې خپرېږي په هغوی باندې باور ونه کړي او هغه سرچینې وپیژني چې د پولیو افواهات او شایعات خپرېږي هغه بې باوره او غیر مؤثر
لو. بل خو د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو چې مرکز خرنې ته په نګدي سیمو کې استوګن لري وایي چې د پولیو وایرس پر وړاندې مبارزه د نورو وختونو په نسبت چټکه شوې ده. سعید ویار چې د مرکز خرنې اوسیدونکو دی امریکا غخت ویل چې د ګوزن وایرس څخه د مخنیوي وازنۍ لار د واکسین تطبیق دی او پرته له دې هر لحظه د دې شونتیاشته چې ماشومان پر پولیو وایرس اخته شي. ویار د لری پرتو سیمو له وګړو غوښتنه کوي چې د دې ناروغۍ پر وړاندې له منفي حساسیت لاس واخلي او خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
زما په نظر کچیر ته واکسین په وخت سره ونه شي او واکسیناتوران هر کلی تزانونه ونه رسوي نو هر شی باندې د امکان رسته چې زموږ ماشومان په ګوزان باندې اخته شي. او په دې اړه باندې زما غوښتنه له هغو خلکو څخه ده چې دوی لا هم د واکسین نه تطبیقوي او په دې کې اوس هم باندې لټوي نو یا تر مختلفو تبلیغاتو لاندې راغلي دي دوی چې باید په هر دوره کې ماشومان واکسین کړي تر څو پکتیکا او ټول افغانستان په کل کې لدی وژن کې وایروس څخه د تل لپاره خلاص شي.
د معلوماتو لمخې د پکتیکا په زیاتره سیمو کې لا هم ګڼ شمېر کورنۍ شته چې د بیلابیلو لاملونو په اساس خپل کوچنیان نه واکسینوي. که څه هم د دې وروسته پاتې ولایت روغتیایي مسؤلین واکسیناتوران تل په دې هڅه کې دي چې د خلکو د پوهاوي کچه د پولیو وایروس په تړاو لوړه کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم د پوهاوي تر څنګ په نورو برخو کې ستونزې په خپل ځای دي. چې له امله یې افغانستان دا مهال د ګزند له نهو مثبتو پیښو سره مخ هیواد بلل شوی دی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.